السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سمنګان په مرکز ایبکار کې د ملي امنیت پر مرکز د طالبانو پرونی برید غندلی دی. افغان حکومت هم ویلي چې دا برید ښیي طالبان د سولې لپاره ژمن نه دي. همو د سر موجوده نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړې. د ایران قضایي دروي د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکی چې د امریکا د استخباراتو پر مرکزي ادارې CIA د معلوماتو د پلورلو په خاطر په اعدام محکوم شوی او د اعدام سزا تطبیق کړې ده. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وایي له ارمنستان سره د سرحدي شخړې د پای ته رسېدو لپاره نړیوالو سازمانونو ته غوښتنه استولې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړې بیان کړې دغه خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړی وروسته له هغې له لاوروف سره خبرې کوي چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د انعام ورکولو پر سر په دې وروستیو اونیو کې په متحدو ایالاتونو کې بحثونه ډېر تاوده شوي دي. د ټرمپ ادارې په دې اړه راپورونه کم اهمیت بللي او ویلي دي چې امریکایي استخباراتي ادارو دا نه ده تایید کړې چې روسیې د ګڼې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په خاطر پیسې ورکړې وي. روسیې هم دغه ادعاوې رد کړې دي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د طالبانو له خوا حملو بیا زور اخیستی و. هم پرون په سمنګان په مرکز ایبک وه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ایبک ښار کې د طالبانو وروستۍ موټر بم حمله غندلې او ویلي دي چې دا حمله هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. خلیلزاد نن سهار په ټویټر په یو بیان کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. په دې حمله کې د ملي امنیت شاوخوا لس کارکوونکي ووژل شول او له 500 نور کسان ټپیان شول چې پکې ډیری ملکي وګړي وو. د فاریاب چارواکي وایي چې په میمنه کې پر یو جمعه تیر ماښام د وسلوالو په ډزو کې څلور تنه وژل شوي. د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چهار نفر افراد مسلح ناشناس
څلورو نامعلومو وسلوالو د میمنې ښار د ومې ناحیې د بی بی آی نه په کلي کې د حضرت عثمان په جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه محلي پولیس او دوه ملکي وګړي ووژل شول او شپږ تنه نور ژوبل شول. ښاغلي بیدار وویل چې د دې پېښې په اړه پلټنه پیل شوې. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې پر جوماتونو او ملا امامانو حملې شوې دي. وروستۍ دا ډول یوه حمله په پروان او دوی په کابل کې وې. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د یو شمېر وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلو اردو په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو پر یوې پوستې د چاربولک ولسوالۍ په تیمورک او د جوزجان بلخ په لویه لاره د ډلې د پیسو اخیستو پر یوه پاټک نن له غرمې مخکې افغان ځواکونو هوایي او ځمکنۍ حملې وکړې. دغه قلو اردو د 8 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او د یو شمېر وسلو او مهماتو تر څنګ د طالبانو د 2 موټر سایکلونو د نیول کېدو خبر هم کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران قضایي اداره وایي د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکی چې د امریکا د استخباراتو په مرکزي ادارې CIA د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی او اعدام شوی دی. د دغه ادارې ویان غلام حسین اسماعیلی نن وویل چې رضا اصغری په دفاع وزارت کې د خپلې دندې په وروستي کال له CIA سره تماس درلود او پر دغه ادارې د ایران د مزایلو د پروګرام معلومات پلورلي وو. اسماعیلی وویل اصغری تېره اونۍ اعدام شو او زیاته کړه چې هغه د دفاع وزارت د هوایي چارو په ریاست کې کار کاوه او څلور کاله مخکې تقاعد شوی وو. د قضایي ادارې ویان دغه راز وویل امریکا او اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په مرګ محکوم شوی بل ایراني محمد موسی مجید باندې تر اوسه دغه سزا نه ده تطبیق شوې. تیره میاشت قضایي ادارې ویلي وو چې د موسوي مجید د مرګ سزا د سترې محکمې لخوا ځنډول شوې او ډېر ژر به پرې تطبیق شي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وای له ارمنستان سره د سرحدي شخړو د پای ته رسیدو لپاره نړیوالو سازمانونو ته غوښتنه استولې ده.
بینالحق تشکیلاتلارا
مناسب غوښتنې نړیوال سازمانونو ته استول شوي او هر څومره ژر چې عملیاتي وضعیت اجازه ورکړي موږ به په آذربایجان کې د بهرني پوځ استازي سیمې ته راوبولو چې دوی په خپلو سترګو وضعیت وګوري. الیف دا غوښتنه پرون وروسته له هغې کوي چې ارمنستان او آذربایجان په تیرو دوو ورځو کې په خپلو کې سرحدي خونړۍ شخړې وکړې او نړیوالو هم پر دواړو هیوادونو غږ وکړ چې له زغمه کار واخلي. د آذربایجان دفاع وزارت په دغو شخړو کې د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو ویلي او ارمنستان بیا د درې سرتیرو د وژل کېدو او دوو پولیس افسرانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ تر ډېره د ناګورنې قرباغ په سیمې پورې محدود دی. دغې سیمې چې اکثریت اوسېدونکي ارمنان دي د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ جګړې په ترڅ کې له آذربایجان د خپلواکۍ اعلان وکړ. په هغه جګړه کې اټکل کېږي چې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول. د امریکا دغه تر ټولو زیات نفوس لرونکی ایالت په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او پر کووید 19 ناروغۍ د ډیرو کسانو د بستر کېدو شاهد و. په متحدو ایالتونو کې د کورونا وایروس تر اوسه له 115,000 زیات کسان مړه کړي دي. په متحدو ایالتونو کې په وروستیو 15 ورځو کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا 12,000 نوې پیښې ثبت شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سمنګان ولایت په مرکز ایبک خار کې د ملي امنیت په ریاست باندې د طالبانو پرونه برید غندل او لیکلي دي دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. د افغانستان حکومت وایي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو کانفرنس کې وکړه چې د سمنګانو د مرکز ایبک خار د پرونی خونړي برید په اړه هم پکې تبصره وکړه. لسیمی به هم تاسو په دې اړه راپور درکړو. د هماوري چې د کازوو ولسمشر هاشم تاچی دوشنبه ناوخته هاک ته ورسید څارنوالان بل ده د جنگي جنایتونو په اړه پوښتنې ګروي کني کوي. رازول لمړی مطلب ته د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له دې وروسته به په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروط وي. ښاغلی خلیلزاد پر خپل ټوټر باندې په سمنګان کې د ملي امنیت پر ریاست باندې برید غندلی او لیکلي دي دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. د افغانستان حکومت هم وایي د طالبانو اوسني کارونه له امریکا سره د شوې هوکړې په تضاد کې دي. په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز باندې برید په نړیواله کچه خبرګونونه پارولي دي. امید زهیر مل په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سمنګان په مرکز د ملي امنیت پر مرکز د طالبانو له بریدي یو ورځ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د حمله غندلې ده. خغلی خلیلزاد د سیشن به په سهار په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل لدی وروسته په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې د هوکړې جزئیاتو په عمل کې دوه پوری مشروطه وي. زلمی خلیلزاد لیکلی له طالبانو سره د سولې د هوکړې له لاسلیک یو سل 15 ورځې وروسته د دې هوکړې د عمل کې دوه مهم پړاو را رسیدلی دی. خلیلزاد په سمنګان کې د طالبانو وروستي برید ته په اشاره لیکي د یو ولایت پر مرکز د چاودیدونکو توکو کارول د منلو نه دي او دا کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. که څه هم له امریکا سره د طالبانو د هوکړې پر بنسټ په یو سل 15 ورځو کې د بهرنیو ځواکونو د کموالي ترڅنګ باید تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرې پایل وای، مګر له دې ژمنو یوازې د بهرنیو عسکرو د کمېدو برخه عملي شوې ده. خو تاوتریخوالی زیات شوی او د افغانانو ترمنځ خبرې هم نه دي پیل شوي. ولسمشری ماڼۍ د طالبانو لخوا د بریدونو دوام د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې د لاسلیک شوي هوکړې سره په تضاد کې بولي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سشنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل افغان حکومت تل سولې ته لومړیتوب ورکړی خو سولې ته د ژمنتیا په برخه کې د طالبانو په کړنو شک شته.
مردم افغانستان جامعه جهانی سوالای عمده
د افغانستان خلق او نړیواله ټولنه د لاسلیک شوی هوکړې پاړه د طالبانو د ژمنتیا پاړه پختن لري. ل امریکا سره د سولې د هوکړې لاسلیک وروسته د سولې لپاره د طالبانو ژمنې ناچیز دي. پر ایبک خار پرونه بریک د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام یو روایت دی.
خوشنط از طرف طالبان است.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم نن د جګړې لخکیلو لوریو د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د کمیسیون په خپل اعلامیه کې لیکلي د افغانستان د امنیت شورا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څخه غوښتنه کوي چې د ملکي وګړو د مرژوبلي د مخنیوي او د بین المللي بشرپالو حقونو د نقض د قضیو د هر اړخیزي او جدي ارزونې په موخه د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ملګرو ملتونو او فعالو مدني بنسټونو سره ارتباطي میکانیزم رامنځته او ورسره اغیزمنه اړیکه جوړه کړي. د امریکا متحده ایالاتو ناټو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونامه هم د سمنګان بریده غندلې او د تاوتریخوالي پر کمیدوی ټینګار کړی دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغان سولې لپاره ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز باندې برید د غندنې دی او زیاته کړې ده چې دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړې کړي. په پرونی برید کې چې د موټر بم او ځانمرګو بریدګرو په واسطه وشو د سمنګان د ملي امنیت ځواکونه لس ځواکونه وژل شوي او د تازه راپورونو په اساس تر اویا او کسان چې پکې ملکیان دي ښځې او ماشومان هم شته د پوځیانو په شمول دوی ټپیان شوي دي. په سیمه کې هم ډیر تخریب شوی دی، کورونه او دوکانونه ویجاړ شوي دي. دا چې وضع اوس څنګه ده ورزو راسان شمال ته د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی دغه پیښه تعقیبوي. حبیبزی صاحب، څه تازه انکشافات په دې برخه کې شوي دي؟ د ټپیانو وضعیت څنګه دی اول دا راته ووایه.
سلامونه سنجا صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته څنګه ستاسو مرته یادونه درلوده. تیره ورځ شاوخوا دولس بجې موټر بم د ملي امنیت ادارې مخې ته په سمنګان ولایت کې ترسره شو چې له هغه وروسته بیا دو ځانمرګو کسان هم تر ډیره وسله واله نښته وکړله امنیتي ځواکونو سره. تیره ورځ احمار ده و چې لس تنه د ملي امنیت کارکوونکي وژل شوي دي. خو څو شېبې وړاندې چې ما د سمنګان د ولایتي شورا له استاد سره خبرې درلودې، دوی پنځه د وژل شوي کسانو شمېره دیارلسو کسانو ته لوړه شوې ده چې دوه تنه ملکیان هم پکې دي. او د عامې روغتیا ریاست د سمنګان وایي چې د ټپیانو شمېر هم له درې شپېته کسانو څخه اویتنو ته رسېدلی دی. او د دغه پیښې ځینې ټپیان بلخ ولایت ته سهار را انتقال شوي وو چې دته د بلخ په حوزوي روغتون کې درملنه ترسره کېده. کومې خبرې چې موږ د بلخ د حوزوي روغتون له مسؤلانو سره درلودې، دوی وویل چې د را انتقال شویو ټپیانو وضعیت اوس د اندېښنې وړ نه دی او له درملنې وروسته به زر مرخص شي. خو برید ډېر ویجاړی درلود. په سیمه کې کابو لسکونه کورونه په بشپړه توګه په ویجاړ شوي دي. او د دې تر څنګ هلته د واده یو سالون یا هوټل و هلته چې په مخ ورځ هم پکې د واده مراسم ترسره کېدل چې دا هم په بشپړ ډول تخریب شوی او ډېر کسان پکې ژوبل شوي وو. او د ملي امنیت شاته د موټرو د خرڅولو یو لوی دفتر و چې تر کابو 200 ګاډي هم تخریب شوي دي. د تر څنګ ته په ملي امنیت او ښاروالۍ ته څېرمه هټۍ وې، لسکونه هټۍ چې هغه په بشپړ ډول ویجاړې شوي دي. او مهمه دا ده چې د بلخ د ولایتي شورا استازو همدارنګه په شمال کې د مدني ټولنو استازو یو اچرجي غونډه درلوده. او د دغه غونډې په ترڅ کې د مرستندویا بنسټونو څخه وغوښتل چې هغه کسان چې کورونه ویجاړ شوي دي اوس د بې سرپناهۍ په حالت کې دي، دوی ته باید ډېر عاجلې مرسته ورسته وشي او تر ډیره هڅه روانه دي چې مرسته ټول او زیانونه کسانو ته ورکړي.
مننه کوم مجيب الرحمن حبيب زيد ازادي راډيو خبريال لبل خلم سره غږید د سمنګان د پرونی خونړي بریټ پاړه باندې جزئیات لم سره شریک کړل. دا چې د سمنګان ولایتي شورا زینو غړو هغه ته ویلي چې د مړو شمیر زیات شوی دی، دیار لسو کسانو ته رسیدلې چې پکې دوه ملکیان دي او نور د افغان ځواکونه دي. ټپیان هم او یاو کسانو ته رسیدلې د ولایتي شورا د استازو د روختون د چارواکو په خبره باندې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې له ښکېلو خواو بیا غوښتي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د جګړې پالیسي له سره وارزوي. دوی دا غوښتنه نن د یو راپور د خبرولو په مهال کړي. راپور د روان میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په جریان کې د ملکیانو د مرګروب لپاره دی. په راپور کې راغلي چې د نامنیو په اتسو اتیاو بیلابیلو پیښو کې شاوخوا 500 کم 3000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وای د 2000 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې په منځنۍ کچه هر ورځ 14 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری د سه شنبې په ورځ د ملکي تلفاتو په اړه د شپږ میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د جګړې له ښکېلو غواړو وغوښتل چې په جګړیزو تکتیکونو دې له سره کتنه وکړي. کمیسیون د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو په کلکه غواړي چې د ماینونو ایښودلو نظامي تکتیک دې ژر تر ژره پرېږدي او له افغان دولت نه غوښتنه کوي چې د خپلې جګړیزې پالیسۍ او طرزالعملونه دې وارزوي او بیا کتنه دې پرې وکړي او په دې ډول دې تنظیم کړي چې د ملکي خلکو د مرجوب له سبب نه سي. ښاغلی نظری زیاتوي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په جګړو کې 214 تنه ملکیان وژل سوي او 1440 نور ټپیان دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو په کچه کې 10% کموالی راغلی. د یاد کمیسیون موندنې ښیي چې روان کال د ملکي وګړو له ټولې مرژوبلې 8.5% د طالبانو، 6.5% د نامعلومو عواملو، 15.5% د حکومتي ځواکونو، 6.3% د داعش ډلې، 2.3% د نړیوالو ځواکونو او پاتې په کونړ، کندهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې د پاکستانی ځواکونو د راکټي بریدونو له امله اوښتې. د کمیسیون په راپور کې راغلي چې د طالبانو د بریدونو له امله اوښتې د ملکي مرژوبلې د تیر میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 40% کمې سوې. راپور کې یادونه سوې چې ملکیانو ته په هدفي وژنو او ترور د ټولې مرژوبلې 20% جوړوي. د ځای پر ځای شویو ماینونو چې د ایښودلو پړی پر طالبانو اچول کیږي د مرژوب له 6.5% جوړوي او د تیر کال د همدې مودې په پرتله 10% ورکې زیاتوالی راغلی. په راپور کې همداشان راغلی چې راکټي بریدونو کې چې د ټولې مرژوب له 12.1% جوړوي روان کال ورکې 8% کموالی راغلی. ځانمرګي بریدونه چې د مرژوب له 11.1% جوړوي 8% ورکې کموالی راغلی. ځمکني نښتې او جګړې چې د مرجوب له 12.5% جوړوي 6.5% ورکې کموالی راغلی. هوایی بریدونو کې چې تر ډیره د حکومت او نړیوالو ځواکونو له لوري کیږي 4.5% کموالی راغلی او شپنۍ عملیاتو کې چې هم د همدې ځواکونو له لوري کیږي 90% کموالی ښیي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر رسنیو او خبریالانو د بریدونو تاوتریخوالی سپکاوي 55 پیښې ورسره سبسوي چې 14 خبریالان قرباني سوي، 4 خبریالان وژل سوي او 11 نور ټپیان دي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د ملکي تلفاتو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. له بده مرغه د جګړې اصلي لامل طالبان دي. د افغان حکومت ټینګار دا دی چې ملکیانو ته مرجوب له اوان نه وړي. خو طالبان لخپل اړخه ملکیانو ته د وخت مرجوب له خبرې ردوي او پړه یې په افغان او بهرنیو ځواکونو اچوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی جګړیز تکتیکونو کې ملکیان بشپړه خوندي دي. یو شمیر عام افغانان بیا په جګړه کې ملکیانو ته د وخت مرجوب له پاړه اندېښمن دي. څو تنو یې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نفسهم د کابل ښار اوسیدونکو په وروستیو وختونو کې ملکي مرصوب له دواړو لورو نه ډېره سوې ده. هم په مرکز هم په ښارونو کې تر ډېره پورې وسول مخالفین هم اوس په جګړه کې ملکي مرصوب له پام نه کې او همداسې حکومت هم په هوایي حملو کې په هوایي بمبارۍ کې ملکي مرصوب له دوی توجه نه ده کړې. موږ له دواړو غاړو نه هیله کوو یا هم هیله لرو چې ملکي مرصوب له په جګړه کې پام وکړي.
عمران امیری د کابل ښار اوسیدونکو په تیرو دوو لسیزو کې تر ډېره قرباني هم افغانانو ورکړې ده او علت هم معلوم ده چې د حکومت او طالبانو په بریدونو کې دوی په عملیاتو کې تل افغانان قرباني ورکوي. موږ په حکومت او په طالبانو غږ کوو چې دوی هغه عملیات چې د یو بل پر وړاندې ترسره کوي جدي پاملرنه وکړي تر څو هم افغانانو ته پکې مرجوب له وانه وړي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیشن په جګړې کې له ښکېلو غاړو غواړي چې عدالت په نظر کې نیولو او د هیوادوالو د بشري حقونو په خوندیتوب سره دی بین الافغاني خبرې اترې پیل او ژر تر ژره دی بشپړ اوربان ټینګ کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په کازوو ولسمشر هاشم تاچی دوشنبه ناوخته هاک ته ورسید. څارنوالان به لده د جنگی جنایتونو په اړه پوښتنې ګربېګنې کوي. په خپله تاچی ویلي د 1990 کلونو په جګړه کې د ده د نقش په اړه هیڅوک تاریخ بیا نشي لیکلی. له 1990 څخه تر 1990 کاله پورې د جنګي جنایتونو او د بشریت ضد جرمونو په تور له 250 کلن هاشم تاچی ځانګړې محکمې د جون میاشتې په وروستیو کې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. کازوو چې د سربیا یو ولایت و په 2008 میلادي کال کې خپله خپلواکي ترلاسه کړه. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
له هاشم تاچی په حق کې د نړیوالو جنگی جنایتونو څارنوالان پوښتنې ګروېژنې کوي. دی د دوشنبې ناوخته حق ته ورسید. په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې د کاسوو د متخصصانو خونې چې د جنگی جنایتونو د څېړنې لپاره ایجاده سوې د تیرې جون میاشتې پر 24مه ویلي وو پر هاشم تاچی او د کاسوو د جګړې پر نورو مهمو برخوالو د جدي جنایتونو شک شته چې په هغوی کې د نږدې سلو وژنو د خلکو د جبري لا درکه کولو او شکنجې د هم شامل دي. تاچی د کاسوو د ازادي پوځ یو تلې قمندان وو او دغه پوځ په 1990 کلونو کې له سربیا د خپلواکۍ اخیستو پر مهال چریکي جګړه کوله. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د دوشمې په ورځ د کاسوو د متخصصانو خونی شاوخوا 5 ساعته پوښتنې ګروېژنې وکړې. دغه خونه په 2015 میلادي کال کې ایجاد سوه چې د کاسوو او سربیا ترمنځ د شخړو پر مهال سوي جنگي جنایتونه وڅېړي. هغه شخړې په تدریجي ډول د کاسوو د خپلواکۍ لپاره لار پرانیسته. کاسوو چې د سربیا یو ولایت و په 2008 میلادي کال کې خپلواکۍ واخیسته. سربیا دا اقدام غندلی. د اروپایي ټولنې د 28 غړو له ډلې 15 تر اوسه کاسوو د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی. هاشم تاچی دوشنبه مخکې تر دې چې د متخصصانو خونې ته ننوځي خبرلانو ته وویل دی د حقیقت پخلاینې او سولې لپاره مبارزه کوي. تاچی تیر میاشت پر ده د لګېدلو تورونو د بحث لپاره د دې محکمې بلنه ومنله. د مخکې تر دې دا نه ده تایید کړی چې کوم جنایت دی کړی وي. هاشم تاچی دوشنبه د متخصصانو خونې ته له رسېدو سره سم وویل هیڅوک تاریخ بیا نسي لیکلی. دا هغه بیا ده چې موږ د ازادۍ لپاره پرې کړې ده. تاچی د دوشنبې ناوخته دا هم وویل چې له څارنوالانو سره به یې پوښتنې ځوابونه سیشن به هم دوام کوي. د جنایتونو دغه تور چې د بشریت ضد د جنایتونو اتهام هم پکې شامل دی نهایي نه دی، بلکې قاضي به په څو میاشتو کې دا پریکړه کوي چې د ځانګړي څارنوال لخوا برابره سوې دوسیه دومره قوي ده چې وکولی سي دی له مخې محاکمه سي او که څنګه. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د خپل هیواد وګړو ته ویلي که دی محاکمه کیږي سمدلاسه به استعفا او د تورونو په وړاندې به مقابله کوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکی
مانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شو کې
کوم پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپنې او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ کرونا ویروس د جاپان په یو غرنی ښار کې یو نندارچی لسیزو رئیس روانه و یو نندارچی لسیزو رئیس روانه و ګډوډه کړی دا په دې اړه باندې تاسو ته راپور لرو دغه ننداره د هغو کوچنیو حشراتو ننداره ده چې د شپې په مخه ځلیږي دې ته به له تیرو او یا کلونو رئیس هر کال په زرګونو کسان ورتلل په دې اړه باندې راپور احمد شیبار جوړ کړی
د جاپان په تاچونو ښار کې د جون په وروستیو کې چې کله لمر تر غرونو پناشي او تیاره وزري وغوړوي په زرګونو اور اورکی په تیاره کې وځلی شي دغه غرنی واړه ښار ته هر کال په زرګونو کسان د دې حشراتو ننداري ته ورسي سشکل د دې ژویو د نڅا او ځلانندارې ته خلک نه دي ورغلي مسول کسان چې نندارچانو ته په دې ژویو د ځلا د نندارو زمينه برابرولای وي د کورونا وایروس ته خبرېدو لپاره هر څه ګډوډ شوی دی خدا شوی لا هم چرخی او لا هم ځلیش په تاسو کې د ګرځندوی د برخې مسول ماچیو نری فونی کې وایي کوم رڼا چې دغه الوتونکو حشرې خبروي علت یې د نر او ښځې یو ځای کېدل دي دا ژوی د لسو ورځو په مخه سره ملګری کیشي بیا د راتلونکي کال لپاره هګۍ اچوي او کله چې بارانونه غیب شي شمالونه ورک شي نو دا حشرات خپلې ځلیدونکې نڅاوې پیلوي او د ناګانو په سیمه کې چې سیند پکې تیر شوی دی د دې ژویو شمیر تر 10,000 اوړي د تاسونو ښاروال یا زوتاکی فرانس پرس اژانس ته وویل چې د آرشیف د معلوماتو له مخې د 19مې پیړۍ په وروستیو او د 20مې پیړۍ په لومړیو کې د سیم په اوږدو د اور اورکۍ شمیر ډیر زیات و خو دا ژوي وروسته تر دې کم شول چې هلته د ورېښمو فابریکې جوړې شوې ښاروال بیا وویل تر نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د ښار چارواکو هڅې پیل کړې چې د اور اورکیو لپاره چاپیریال ښه کړي چې د همدې لپاره د دې ژویو کلنۍ ننداره پیل شوه او دا دی اوس اویا کاله پرې تېرې شي یا زوتاکی زیاته کړه چې د دې ژویو ژوند یو کال ته رسېږي او د خپل ژوند په وروستیو لس 15 ورځو کې دوی چلی شي تاکید څرګنده کړه چې په دې رڼاو کې جاپاني روحیا جوته ده چې د عمر تر اخیره به مبارزه کوي
ستاسو له پیغامونو
پیغام مونږه یې د دې رادیو ته چې به څنګه به درو دلمن دې راځي خبرې کوم ورکه تا قربان څنګه به ځو زموږ پیغام نه راځي دغه نظامي شهیدان بچیان مې دي هم بچیان لاره هم ماسو کوکې چوپ نه ورکی دی وای یوازې مول دا حق نه لري دی وای مور پلار یې حق نه لري دی وای څنګه دی دی حق نه لري بچیان د لاسه ملکري خو بالا مول یې نه دی ولې مو څه کوي دګرخونه دګرخونه در بدر لازم پیغام ور اسوي را صاحب جمهور یې خستلې وی خې در بدر دلته کو نه در بدر کړی دلته کارونه نه سره دلته به کوم به کاری د دې وځلې ده
جمهور اشرف غنی پورے یان چې سړی ګرد ورو په یو راس په دې کې پر درو په هغه در تر دفتر نه راوځي دا ورته تا ولا دا وایره هغه در تو واخه دا چی شو خوري دا څنګه ساره دې تیسره کم ساتي چې ما ایسته د خارج راځي ته د 5 روپۍ ورته ورکړي دا څنګه سره غشت ته د پرمیر وته د خپل ور ته ته ولاړ دی وای راک چې دا کولونه وخر پار کارت کې وروره مان نه لسته نه پولیس ولستنه اتنه دا 5 روپۍ هغه څه پوښي نو زما دا پیغام وړاندې ورسره زمو د پوڅي کې سره موږ باندې کڅنګ نه کړی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کې نوریاس نوری استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سره ګډ لاورو سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبرې کړې بیان اعلان کې وبخې په بیان کې په نور جزئیات نه دی ورکړي، خو دواړه وزیران داسې مهال خبرې کوي چې په افغانستان کې طالبانو لخوا حمله په دې وروستیو کې بیا زیات شوې دي. د فاریاب چارواکي وایي په میمنه کې پر یو جمعه تیر ماښام د وسلوالو په ډزو کې 4 تنه وژل شوې دي. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. پاکستان نن اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ به د پولیو ضد واکسینونو کمپاین پیل کړي. د ماشومانو د ګوزن ضد ناروغي دغه کمپاین 2 میاشتې وروسته له هغې چې د کورونا وبا د هیواد پر روغتیایي سیستم ډېر فشار راوستی و پیلېږي. د ایران قضایی دروایی د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکی چې د امریکا د استخباراتو په مرکزی ادارې سیایی د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی و اعدام شوی دی. د دغه ادارې ویان غلام حسین اسماعیلدین نوول رضا ازغری تیره اونۍ اعدام شو. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وای له ارمنستان سره د سرحدي شخړې د پای ته رسیدو لپاره نړیوالو سازمانونو ته یوه غوښتنه استولې ده. او د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول.
نوریاس نوری چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وویل، کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس دوی منی مای پیلو لمړی یو راپور لرو د هلمند د بوست فابریکې، بیا دوونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډی اچار تفریح خپرونه. خو رازو راپور ته د هلمند د بوست تصدی یا فابریکا بیا فعاله شوې. چارواکي وایي د بوست تصدی د فابریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پنبې کاروبار او کرکیلې ته بیا وده ورکول دي. تفصیل د الیاس دای په راپور کې.
دا د هغه کارکونکو پر شونډو خندا ده چې دلته اوه کاله وړاندې پای ته رسېدلې دندې بیرته پیل کړي دي. د دوی سره واړه ماشومان او اولادونه هم راغلي دي چې وګوري پلرونو یې د کوم کار او دندې په اجوره کې دوی ته ډوډۍ برابروي. د بوس تصدۍ کارونه چې اوه کاله وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلي ول، د مرکزي حکومت لخوا د امتحاني او مشروطې بودیجې تر ورکړې وروسته د دوشنبې په ورځ رسمي شروع او د پنبې پروسس یې پیل کړ. د دې فابریکې د کار بندېدلو نه یوازې هغه کروندګر خفه کړل چې د کلکو کرکیله یې کړله، بلکې د ډیرو کسانو د کورنیو رزق هم ورسره کم شو چې دلته د فابریکې د نه فعالیت له امله دندې پای ته رسېدلې. که څوم د دې فابریکې پخوانی انجینران تیر و کله پر کور ناستول او اوس چې فابریکا فعاله سوې ده په دندو خوشحاله دي. خو تازه مقرر شوي کسان وایي د بست تصدۍ فعالیت دی دایمي سي او د دوی تنخواوې دي ور زیاتې سي.
موږ د نن خوشحاله چې شروع سي موږ په خوشحاله یو، ولې د دې سره ډېر خلک استفاده کوي. وړې کې پندغه کنجاله ده پوسته کې دی، د دې سره ډېر خلک استفاده کوي. موږ په دا خوشحاله یو چې دا ده چلاله سي
د ورځې نو بس دا معلومه نه ده چې چاته 200 پاتې شي، چاته نیم سل پاتې شي، چاته 300 اوس پهنم خو موږ ته څلوېښت افغانۍ راپاتې.
په لومړنیو کلونو کې چې کله د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د هلمند د پنبې د پروسس فابریکې په کار پیل وکړ، نږدې 2000 کسانو کار کاوه او پنبه د وخت د شوروي جمهوریتونو او د اوسنۍ منځنۍ اسیا هیوادونو له دې جملې ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان ته صادرېدل. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي دوی ته د 300 میلیون افغانیو ځانګړې سوي بودیجه نه 200 میلیونه ورکول سوي دي چې خپل لومړنی کارونه به پر سنبال کړي.
د دې تصدی ګټه تاسې او د هلمند ولسونه د ډیر په خوانه لیدلې پیږي. په ډیرو برخو کې به تاثیرات لري. اول زمونږ د دې خانانو په ژوند کې به تغیرات راولي. درېم هغه بد بوټی چې د تاریاکو د داغې به کمښ کې به ګټه وکړي او بلاخره خلک به پنبې ته رجوع کړي. او همدارنګه زمونږ به وزګار ځوانانو ته به د کار زمینه برابره شي او بلاخره د تجارت او کاروبار زمینه هم تجارانو ته هم زمینداران ته او برابر شي. او همدارنګه د غوړیو او د نورو تولیداتو څخه مونږ خپل دولتي ارګانو او شخصي خلکو ته به تیل ورکو.
د بوستسدی او کرهنی د ریاست مسولین وایي په هیواد کې د هلمند، بغلان او بلخ پختې سیمه ایز شهرت درلود، خو بازارونو کې د مصنوعي توکو تولید او ارزه د پنبې قیمت او ارزښت راکم کړی دی. د هلمند د کرهنی رئیس زلمی لکو وایي که څه هم ساج یوازې 15,000 هکتاره کله کې کرل شوی دی، خو دوی اټکل کوي که چیرې د پنبې د پروسس فابریکه چالانه وساتل شي دا شمیر به په مراتبو زیاتوالی کوي.
ریاست زراعت د تصدی بوست فابریکې په بیا فعال کولو کې ډیر سخت خوشبین دی او دې کار ته لبیک وایي. د ترویج موږ مامورین مستقیمن د تصدی بوست فابریکې سره کار کوي. کله چې موږ ښه تولید ولرو، په ښه کیفیت تولید ولرو، بنا هغه تصدی بوست په اوله درجه کې د بزګر څخه خریداري کوي، بزګر ته په اقتصادي تمامیږي. په دې برخه کې کاملا د هلمند ټولو ځمکوالو اطمینان ورکوم چې ریاست زراعت کارمندان به د بزګرو سره مستقیما کار کوي.
د بوست سړی د کارونو د پیل سره به د دغه فابریکې د مسولینو په خبره هغه ټول پومبه چې کروندګرو د ښه قیمت لپاره ذخیره کړی ده په مناسب بیه رانیسي. دوی د امتحاني دورې لپاره تر 30,000 ټنه ډیر پومبه رانیسي چې تر پروسس وروسته به یې ملحقات له دې جملې غوړي، کنجاره، صابون او پاکسي او پخته بازار ته وړاندې کړي. محمد الیاستایی، د ازادي رادیو فلم.
نیما نړۍ
سره د میان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ په خبرونه کې مو درته د خزو د خولا د جراحي په اړه معلومات او مرکه چمتو کړي دي. د پلاستیک جراحي یا د خولا لپاره جراحي اوسمهال د افغانستان په لویو خارونو په ځنګړي ډول مرکز کابل کې ګڼ مینوال لري. تر نارینه و هم د دې درملنې او ځان خسته کولو ډېری مینوال انجونی او خزي دي. خو آیا دغه جراحي اواز هغه خزي کوي چې ظاهري چیرای خولي نوي؟
هغه کسان چې وي سینونه زیاتی یا مخچوم لکسوي یا مغز وړن سوي د پزی خواو شاده خاتونه پیدا شي وي هم رجوع کوي او دغه جراحي توصیه کوي.
د خولا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولای شي چې د خولا جراحي تر سره کړي؟
په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د 30 پورته وي هغه د پاره مونږ دغه جراحي پلاستیک د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو.
د خولا جراحي د ګټې تر څنګ کومې ستونزې راولاړوي؟ کوم جانبي زیانونه لري او کوم انجونو چې د خولا جراحي کړي ده اوس څومره له دغه کار راضي دي؟
زه د دغه جراحي نه واقعا ډیره خوشاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي.
د دغه ټولو پوښتنو ځواب به په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمې جبرخیل جوړ کړي ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. خو اوس به راپور له وګمې جبرخیل واورو.
د تاریخ په اوګدو کې تل خزو د زاندو کلی ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبيعي بوټي کارولې دي. د دغه کار تاریخچه آن د پخوانی مصر دورې ته ورسیږي. دا لړۍ له پخوا راهیسې همداسې دوام لري، خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د خزو ښکلاته د عصري طبي علومو لخوا زیاته پاملرنه شوې چې آن په باندني هیوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یوه حده د ښکلا د جراحۍ په واسطه نیول شوې ده. د ښکلا جراحي په افغانستان کې یوه نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې خو زیاته وده یې کړې ده. ډېری وګړي په ځانګړي ډول پیغلې، نجونې او ښځې د خپلې څېرې د ښکلولو او ښکلې ساتلو ساتلو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي. دغه جراحي تر ډیره د وریځو جګول، د پوزې جګول او نری کول، د شونډو پلنول، د پوستکي روښانه کول، د وڼو او ویښتانو کرل او لسګونه داسې نورې کړنې دي چې د ښکلا لپاره یې ترسره کوي. خو د غیر ضروري او هوسي جراحیو تر څنګ ځینې نجونې دغه جراحي د اړتیا له مخې هم کوي. شل کلنه مدینه چې د کارتینو اوسیدونکې ده، د کالدانی د داغ د لرې کولو او د مخ د روښانه کولو لپاره یې د ښکلا جراحي او د ښکلا یوه غیر جراحي عملیه په یوه خصوصي کلینیک کې ترسره کړې ده. اوس یې له پایلو خوشحاله ده او زیاتوي:
زما په تندي باندې او د کالدانی داغ و چې زه ډېره زیاته ورنه ځورېدم، او کله چې زما هم صنفیان په ټوکه ماته تاپایی ویل نو زه ډیره د غینه خفه کیدم، او مور می مجبوره کړه چې ماته د ښکلا جراحي وکړم، او دغه جراحي نه پس اوس زه ډیره خوشاله یم. زما د سلدانی دغه اوس مکمل ورک شوی، اوس چې خپل څیره په آینه کې ګورم نو خو پسې خفګان ماته ناراضي.
د ښکلا جراحي یو شمېر هغه ښځې او نجونې هم ترسره کوي چې یا د خپلې څیرې د جوړښت نه خوښي نه دي، او یا هم د عمر د زیاتوالي له امله د زړښت نښې لرې کول غواړي. خو ډېر ځله داسې کېږي چې دغه جراحي د تمې خلاف پایلې لري او د ښکلا پر ځای بدې اغیزې په ځای پرېږدي. زرمینه چې د مخ د ګونځو د لرې کولو لپاره یې د ښکلا عملیې څو وارې ترسره کړې دي، اوس یې د پایلو نه خوشاله نه ده. هغه خپله کیسه داسې راته کوي:
شیان مې اخیستې دي خو پیسې مې تللې دي، خو بس نیچې هغه نه ده ورکړی، ګټه یې راته نه ده کړې، چې مراته نه کړې نه مونږ دې هغه نه نو تیرې نه یم خوشحاله نه نه هېڅ پیدا یې راته چې نه ده کړې نو څه پیدا نه خوشحاله. په افغانستان کې سم ډاکټران نشته، چې نشته چې یو سمه جراحي وکړي او چې وکړي چټي پیسې اخلي او بس ناق ناروا خلاص.
د ښکلا د جراحۍ تر څنګ داسې نور طبیعي درمل او لارې چارې هم شته چې د پوستکي د بې وخته زړښت مخه تر یوه حده نیسي. دغه مواد اکثره ښځې په کور کې کاروي. ممتاز یوسف زی چې اوس مهال د خپل پوستکي له رونوالي راضی ده، تل کوشش کوي چې د مخ د ښکلي او تازه ساتلو لپاره له طبیعي لارو چارو ګټه واخلي. هغه زیاتوي چې طبیعي مواد زکه د پوستکي لپاره ښه دي چې جانبي عوارض نه لري.
مونږ کولای شو د دې ویټامینونه لکه ترکاري نه مونږ همیشه استفاده وکړو، بانجانمی، بادرنګ او کاو، زیتون، دغه سبایی چې گازره، دغه چې مونږ ځوانان او د خپل خويندو چې هغه کسان چې په خصوص چې لکه حمل لري او ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه کسان ته خو ډیره موثره ده چې د دې جلد کې لکه نه پیدا کیږي او د دې پوستکی همیشه شفاف او پاک وي. او بل خبره چې مونږ کوي چې ډیر اسانه طریقه چې مونږ خپل کوي چې په خپل کورو کې ماسکونه برابر کو، لکه مونږ کوي چې د شیدو او کافی نه مونږ طریقه کوي چې ماسک اونس جوړ کو او په شل دقو لپاره خپل مخ کو لګاو. او بل دا د هګي او د حاصل او د کوچنه مون کوي چې ماسکنه مون کوي چې ماسک برابر کو او شل دقو 15 دقیقې لپاره مون په مخ باندې لګاو. او بل ماسک مون کوي چې د دې بادرنګ وبونه او د بانجرمی هوبونه مونگا دا اوبای مکسکو او سپیناگای سر مخلوطاو دا دینا کواش جو خط طریقه ماسک برابر که، او دا آینده که با هم دی چروکی او دی چملوکی جلوگری بکی نور زهر بر رسی.
اکثر خزی دا گرد جون دا دوام او دا خپل خاون دا خوشال ساتلو پا هدف دا خکلا جراحی کبی. دوی پا دی باورده چی دا خزی او خاون پا گرد جون که دا خزی خکلا هم دا پانور رول لری. خو اکثر نارینا پا دی باورده چی دا هر انسان طبیعي ښکلا تر جراحي ښه او پزړه پوري ده. محمد یوسف راتب د پکتیا ولایت اوسیدونکو هم وایي طبیعي ښکلا ښه ده، خو که د ښکلا جراحي هم په معیاري او تخصصي ډول تر سره شي مناسبه ده.
الله تعالی انسان ښکلی پیدا کړی دی، دا چې کوم تفاوتونه مونږ تاسو په خپل ګرد چاپیر کې ګورو، دا هغه تفاوتونه دي چې الله تعالی انسانانو ته په خپل منځونو کې په دې باندې ازمیښت ورکړی دی. رځو طبیعي ښکلا ته کوم مسایل چې مثلا د ضرورت په حساب که څوک جراحي کوي دومره به ووایم چې صحیح دی چې یو څوک به جراحي وکوي خپل ښکلا ته به تغیر ورکړي خپل شکل ته به تغیر ورکړي، خو دا هم شته چې د هغې سره ممکن سایډ افیکټس یا عوارض جانبي نور هم ډیر واوسي. نو سره له دې چې د دې مسایلو نه په امن کې پاتې شو، ښځه او میړه نه باید داسې دیو بل په ظاهري ښکلا باندې یو بل ته د ژوند د تیرولو تمه ورکوي، لیکن ښکلا د زړه ده، ښکلا د فکر ده، ښکلا د سلوک ده.
د ښکلا جراحي په بهرنیو هیوادونو کې په ډیر لګښت ترسره کیږي، خو په افغانستان کې د ښکلا جراحي تر نورو هیوادونو کم لګښت لري. د همدې له امله اکثره ښځې، نجونې او آن هلکان هم ورته زړه ښه کوي. خو د پلاستیکي جراحۍ یوازینی لامل دا نه دی. ځینې ښځې او نجونې د زیات تشویش او په ځان د بې باورۍ له امله هم د ښکلا جراحي کوي، که څه هم ډیره اړتیا به یې ورته نه وي. دا چې د ښکلا جراحي به تر کومې کچې هغو کسانو ته ګټه ورسوي چې له خپل ظاهري جوړښت نه راضي نه دي، دا به د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح په خبرو کې واورو.
د دغو کسانو دغه عمل په رواني ستونزو کې یو ډول ناروغي ده چې د بدن د بد شکلۍ اختلال په نامه یادیږي، چې اکثرا دا ناروغي په ښځینهوو کې زیات لیدل کیږي. دا کسان د خپل قواره د نقص په حق له یو ډول فکری وسواس باندې اخته وي. دوی تل د خپل قواره د نقص په حق له فکر کوي، حال دا چې دا نقص ته هیڅوک بل هم متوجه نه وي. ولی په دې ناروغي اخته کس د ځان په حق له داسې عقیده لري چې بد شکل دی، بد قواره دی، څیره ښکلی نه دی، او دا حالت ته ډیر رنځ ورکوي، تل نارامه وي. دوی تل د خپل د مخ د ظاهري اعضاو لکه پوزه، زنه او د مخ جلد، د ویښتانو ښکلا، د تیو اندازه، د بدن د حجم ښکلا په هکله همیشه تشویش لري. دغه افراد د دې نقیصې د لرې کولو لپاره سره د دې چې دې نقیصې ته هیڅوک هم متوجه نه وي، ولی دا کوشش کوي چې ځان په مقرر ډول د جراحۍ تیغ ته ورکړي.
د ښکلا جراحي د نورو روغتیایي اړتیاو ترڅنګ د اوسني عصر یو ضرورت دی چې باید ترسره شي، او آن د ښکلا جراحي کولی شي د یوې هغې نجلۍ ژوند ښه او رنګین کړي چې د ناببره پیښو له امله یې د وجود د برخو یا مخ ښکلا له لاسه ورکړې ده، او د خلکو او همزولو ترمنځ ځان کم ورته ښکاري. خو دا چې دغه جراحي تر کومې پورې په افغانستان کې د ډاډ وړ دی، په ټوله کې څه جانبي عوارض لري، او په افغانستان کې د ښکلا جراحي لګښت څومره دی، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکارې وږمې جبرخیل د ښکلا له متخصص زلمی خان احمدزی سره په دغه مرکه کې شریکې کړې دي.
احمد زیب که په سر کې دا راته وویاست چې د ښکلا جراحۍ لپاره کوم کسان مناسب دي او کوم کسان نشي کولی چې دغه جراحي ترسره کړي.
معمولا په بالغو کسانو کې چې سنونه یې تقریبا د اتلسو نه پورته وي، هغو دپاره مونږ دغه جراحي پلاستیک د هغې د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو، او هغه دوی په هر سن کې کولی شي. هغه کسان چې مثلا هغوی شکرې ناروغي ولري، نور قلبي تکلیفونه ولري، یا سن ډېر زیات وي، هغوی بیا نشي کولی چې جراحي پلاستیک وکړي.
اوس مهال په افغانستان کې د ښکلا جراحي په زیاتو شخصي کلینیکونو کې ترسره کیږي. تاسو د ښکلا د جراحۍ د یو متخصص په توګه باندې دغه کلینیکونه او د دوی وسایل څومره معیاري ګڼي، او دا به خلکو ته د ډاډ وړ وي؟
د جراحۍ د ښکلا لپاره باید خاص ما متخصص وي، خاص مرکزونه یا خاص سټنډرډ شپخانی ولري. هر څوک نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي، ځکه اول خو وزارت دولت هغوی ته اجازه نه ورکوي. هر هغه څوک چې هغوی د عامې روغتیا د وزارت نه د جراحي جواز ولري، هلته هغوی هغه امتحان یې پاس کړی وي، یا په بین المللي ډول باندې اسناد قابل د قبول وي، یا هغه ډاکټر وي چې هغه په انټرنیشنل لیول باندې برابر وي، نو هغه کولای شي چې جراحي پلاستیک خلکو ته وکړي. او په افغانستان کې خصوصا دغه جریان چې مونږ اوس کړی دي او کوي دا ډېرې کامیابی دي، ځکه چې یو خو دلته دوه مهمې خبرې دي. یو دا چې په افغانستان کې دغه جراحي چې مونږ کوو دا سټانډرډ جراحي ده، ارزانه جراحي ده، د نورو ممالکو نه. اکثره مونږ ته د اروپا نه، امریکا نه او نورو ځایو نه هم افغانان اکثره دلته راځي او دغه تداویان دلته کوي، ځکه چې دلته ورته اقتصادي تمامېږي. او هغه کسان چې هر چېر کې بورډونه لګولي یا د جراحي خبرې کوي یا د ښکلا خبرې کوي، نو هغه اکثره امکان لري سټانډرډ نه وي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د ښکلا جراحي ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
خپل کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. لسولی هم د بسوګۍ واده جوړ شو. یو ورځوي چې سبا ته تړون لاسلیک کیږي، خو بل ورځوي خبرې وزنډې دي. خدای خبر چې څه وخت به مو په دې رنجوستر کې تورې شي. د خبرونې په پیل کې مو هغه درې کونجه میسته بیایو چې د درې وزارتونو له نمایندګانو جوړ شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو، مونږ بیا درته درې کونجه می جوړ کړای دی او دغه میستمو دغه خاغلی او اغلی رابللې دي. لونګین د پیغلو، کندو او میړو خو د وزارت نماینده، بخمل د پولو او یلو د وزارت نماینده او پیغله پونبه د محیط مرګ د وزارت نماینده. ټول ستړي مشي په خیر اخلي. خپل لمړی پښتنه له خاغلی لونګین نه کوو چې د پیغلو، کندو او میړو خو وزارت نماینده باید خزوای، نو دای والے راغلی.
د ټولو دوستانو په اجازه زمونږ وزارت یوازې د ښځو نه بلکې سړی هم ورته اهمیت لري او ښځې نران یو د بل تکمیلونکي دي. زما راتګ دا ثابتوي چې ښځې ذات متعصبې نه دي او سړیو ته هم احترام لري او هم اعتماد پرې کوي.
لونګین صاحب، زه د ښځې پای دا خبره نه منم. سړی په ښځو ظلم کوي او ښځې په ښځو ظلم کوي، یعنی ښځې له هرې خوا ټکول کیږي. دا چې ته دلته د باس لپاره رالیږلی، اتمن به د میرمن په لوړ پوست کې کار کوي.
هو، زما میرمن د وزارت مسلکی موینه، فرهنګي رئیسه او د خریداري معاونه ده.
نو بیا خو ملامت نه یې. لونګین صاحب، دا راته ووایه چې وزارت مو تر اوسه څه کار کړی دی او څه به وکړي؟
مننه، ډېر کارونه یې کړي دي. ډېرو خلکو ته کار پیدا کړی دی. د ډېرو میرمنو میړونو جنگ خلاص کړی دی. بشمیره اعلامیې خپرې کړي دي. سیمینارونه یې نیولي او ډېر نور کارونه هم کړي دي.
د کونډو لپاره مو څه کړي دي؟
کونډو ته مو ډېر کارونه کړي دي.
مثلا کوم کارونه؟
هغه نو ته پیدا کړه.
نو زه څنګه پیدا کړم؟ ته د وزارت نماینده یې، ته یې راوښیا.
ته خبریاله یې، همدا د کار دی، ته پیدا کا.
ښه، اوس په دې پولو او یلو وزارت له نماینده بخمله دا پوښتنه وکړو چې د دوی وزارت څه کړی دي.
لومړی خو ټولو ته سلام وایم او بیا به دې ته راشو د موږ وزارت څه کړی دي. د موږ د وزارت د مشورو له امله هندوانه من په 10 افغانۍ او رومیان من په 20 افغانۍ شول. دومره پریمانه دي.
نو دا ارزانی بزګر ته څه ګټه رسوي؟
بزګر ته ارزانی ګټه نه رسوي، پریمانی ګټه رسوي.
چې د خرڅوالو بازار یې نه وي، نو د پریمانۍ څه فایده؟
ګټه یې دا ده چې هر خوار او غریب یې وادوالې خوړلی شي، څاروي پرې ماړه دي او وطن هم ښه پېښکاري. هر ځای ډېرې ډېرې هندواڼې او رومیان پراته دي.
خو بزګران شکایت کوي چې موږ مصرف پې کړی، اوس هغه مصرف هم نه پوره کوي.
بزګران لټ خلک دي، ځکه دوی کولی شي د هندواڼو زړې ټول کړي او ژمی یې ښه قیمته وپلوري. خلک ژمی د هندواڼو او کدوانو زړې په قیمته بیې اخلي او خوري، پوستکی دی وچکی او یونانی دواګانو کې دی وکاروي. چکا خربوزه جوړېدی شي نو خاک هندوانه هم ترې جوړېدی شي او ژمی دی په مزه مزه وپلوري. که نور هیڅ هم نه وي، زړې دی د تخم لپاره وپلوري. دا ډول د رومیان هم وچکی روب دې ترې جوړ کړي او بیا دې داوایي دالیز له لارې چین او لندن ته یوسي.
دا خو نو ټولې د خولې خبرې دي چې د بزګرانو په وس کې نشته. د باغونو په برخه کې مو څه کړي دي؟
د باغونو په برخه کې مو و دېرش میوادارې ونې مو په زابل کې کېنولي، چې په هغو کې د بادام، زردالو، ګیلاس، آلو، مڼې، انار، تاک، بی، توت، چارمغز او نورې دي.
یعنی له هرې میوې مو یوه ونه ایښې ده؟
او که دې باغ ته چاوبه ورکړي نو بیا به یې وګوري چې د زابل هوا او ښکلا څومره ورسره زیاتېږي. داسې مو په کندار کې لس د خورما، لس د کیلې، لس د امروتو، لس د لوکاټو، لس د املوکو، لس د امنیلګي ایښې دي. نو که چاوبه ورکړي او وچ نه شول، د سیمې په سطحه به ډېر ښکلی باغ وي.
ولې د اوبو سیستم مو نه دی ورته جوړ کړی؟
د څاڅکو او نل سیستم مو پکې ایښی و، خو څو ورځې وروسته خلکو هر څه غلا کړل. اوس مو یوه څا ورته ښکلي او څو ډولچې مو هم ورسره ایښې دي. یوه ښه ډیجیټلي لوحه مو هم ورته درولې ده چې پرې لیکلي مو دي د باغ نیالګیو ته اوبه ورکړئ چې ثواب مو وشي. نو ښایي به احساسه خلک پیدا شي چې دغه دولتي باغ اوبه کړي. هم به سیمه ورسره ښایسته شي، هم به هوا ورسره پاکه شي، او هم به که چا اوبه ورکړي د ثواب خاوند شي. هغه چې وایي هم خورما او هم ثواب.
دا چې د خپرونې وخت مو کم پاتې دی، نو د محیط مرګ وزارت له نمایندې به یوه پوښتنه وکړو. پنبې، د محیط مرګ وزارت د محیط لپاره څه کړي دي؟ که په لنډو ټکو کې ځواب راکړي.
د محیط مرګ وزارت د ترافیکو د ریاست په مرسته ښه پوره د مرګ محیط برابر کړی دی.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې د موږ وزارت او دوی په تفاهم سره زړو موټرو ته په ښارونو کې د ګرځېدو اجازه ورکړې ده چې محیط د مرګ لپاره برابر کړي. ځکه د دغو زړو موټرو له سلنسرونو نه لکه د سیلو دومره دودوزي او محیط مرګ ته جوړوي. خاوندان دغو زړو موټرونو ته هغه تیل ورچوي چې زیاته برخه سرپ پکې دي او دوی سمدلاسه د ژوندیو سږي له کاره غورځوي.
ولی
زکا چی
ولی د وزارتونو کار نه معلومیږي؟
زکه چې هغوی داسې کارونه کوي چې معلوم نشي، وای بیا ریا کیږي.
ولی له هیواده د ځوانانو تیښته دوام لري؟
زکه چې په هیواد کې لا جنگ نه دی زوړ شوی.
ولی ډالر پورته ځي؟
زکه چې افغانۍ او کلدار ښکته روانه ده.
ولی چوروالی څلور لارې ورانوي؟
ځکه چې غواړي معلوم کړي چې موټر څه ډول سره جنګیږي.
ولی دا ډېر روغتونونه او تشخیصي کلینیکونه د ناروغانو د ناروغۍ تشخیص نشي کولی؟
ځکه چې نه غواړي ناروغان وویریږي.
ولی اوس څوک د کلیو خبره نه کوي؟
ځکه چې اوس کلی په بله دنیا کې اوسیږي.
ولی ترقی دریدلی؟
ځکه چې د خوار د ملا مورې سره نږدې شوي دي.
اوس دغه د مخدره توکیو د سوځولو جریان هم واوري.
ولکه ټیرونه دې راوړل؟
و صاحب،
اصلي مواد مو څه کړل؟
هغه مو خوندي ګودام ته ورسول او تر سبا پورې به سرحد ته انتقال شي.
آفرین، اوس څه کوې؟
اوس دغه ټیرونه د دفتر بوتله کاغذونه او یو څه زړې پلاستیکي چپلا کې هغه د غره ډډې ته انتقالوو.
ترپالونه مو راوړي کنه؟
و راوړي مو دي.
آفرین، زینو انتقال کړی، خو پام وی چې پټرول مولا یاد نه وزي.
سمد صاحب،
دا خو مو ډیر خبر ابر کړی دی، تجربه مو زیات اسوا. آفرین.
او صاحب، ته چر سره یې په فلم راي نه وو
تیل سو وخت پر شیندې
چې خبر یلان او نور مشران را ورسیږي، بیا به پی وشیندو.
ولی اوس
که اوس وشیندو، پټرول دی الوزی او بیا خور ناخلی.
هسې نشي چې څوک ترپال پورته کړي او ویني.
نه نه یې پرېږدو، ورته وایه چې خطر لري.
صاحب، نو که مو خوښه وي موادو ته به ور واچوو.
خبریالان خبر کوي چې کمرې فعاله کړي.
محترمو خبریالانو، کمرې مو فعاله کړي چې موږ د انسانانو دغه غټ دښمن ته ور واچوو. تیار یې؟
هو صاحب.
ته ځه چې لوره مخکې یو ځل ووینو.
نه صاحب، چې داسې ونه کړي، پټرول هم پېشیندلي دي، اور اخلي. والکه
آ صاحب،
اور ور واچوه.
ښه صاحب، د هیواد د ترقۍ، آبادۍ او
آزادۍ
په لور.
شکر چې بلاو برکت نو اوس نږدې گیر شوی وم.
دا دودې د زړو ټایرونو غوندې نه ده؟
نه 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 صاحب، تاریاک ډېر ساړه وه.
پرونه ننګیر نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، هارون گلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی. کله مو سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.